د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د شمشاد زاتران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې نن به د افغانستان ولسمشر اشرف غني د ازبکستان د جمهور رئیس د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې صاپۍ څخه.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف په مړینه خواشینی څرګنده کړه. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لاره د اتلس ورځو تړل کېدو وروسته بیرته خلاصه شوه، او روسیه وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم سره په دې سلا شو چې په روان کال کې به د لانجو د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف په مړینه خواشینی څرګنده کړه، او د ازبکستان خلکو او د کریموف کورنۍ ته تسلیت ویلې. د ازبکستان دولتي ټلویزیون پرون ماښام د دې هیواد د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې خبر ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان چارواکو له خولې ویلې چې تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به نن د اسلام کریموف د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. تفصیل پر روانه خبرونه کې. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال او وژل شوي، چې پکې د حقاني شبکې یو قومندان هم شامل دی. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې پر جاني خیلو ولسوالۍ اطلافي ځواکونو د وسلوالو پر اهدافو هوایي بریدونه کړي.
تیر ورځ او نن ورځ په جاني خیلو ولسوالۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه تر سره شوي دي. تیر ورځ په دې بریدونو کې د وسلوالو طالبانو دولس تنه وژل شوي، او همداراز نن هم شپږ تنه په دې هوایي عملیاتو کې وژل شوي. په دې شپږ تنو کې د حقاني شبکې یو قومندان د متقی په نامه هم شامل دی.
خغلی اتل د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه ویل چې دوی لا هم ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره د ایښودل شویو ماینونو په شنډولو بوخت دي، او هیله مند دي چې ډېر ژر به دا لاره له ماینونو پاکه او امنیتي ځواکونه به ولسوالۍ ته ورسیږي. د پکتیا د جاني خیلو ولسوالۍ د تیرو دو اونیو راهیسې د وسلوالو لاسته لوېدلې. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لاره د اتلس ورځو تړل کېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د افغان ځواکونو له تصفیوي عملیاتو وروسته تیر ماښام پرانستل شوه. نوموړي وویل چې د دغه لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې بیرته فعال شوي، او په پوستو کې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای دي. دغه لوی لاره په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله تړل شوی و، خو طالبان وایي چې دغه لاره دوی د ملکی خلکو د غوښتنو په اساس خوشی کړی ده. روسیه وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم سره په دې سلا شو چې په روان کال کې به د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د توکیو او مسکو اړیکې د کوریل ټاپوګانو پر سر د لانجې له کبله له لسیزو راهیسې خرابې دي. دا ټاپوګان د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې پخواني شوروي لاندې کړي وو. د دې ټاپوګانو پر سر د ناندرو له کبله روسیه او جاپان تر اوسه خپلو کې د سولې تړون نه دی لاسلیک کړی، خو په رسمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو ته هم خنډونه جوړ کړي. جرمنی د ترکیه د قهر د کمیدو لپاره یو ګام واخیست. ترکان پر دې غوسه دي چې د جرمنی پارلمان ویلی دی چې عثماني ترکیه د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال ارمنیان په ډله ییزه توګه وژلي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمر او د دې هیواد نورو چارواکو د پارلمان رایې چونې ته په اشاره وویل، که څه هم دا د پارلمان نظر دی خو له قانوني پلوه دا پریکړه حتمی نه ده چې ویل کېږي به. ترکیه دا منی چې ګڼ ارمنی مسیحیان د جګړې پر مهال د عثمانیانو له لوري وژل شوي دي، خو دا تور ردوي چې د دې ارمنیانو د وژلو پلان جوړ شوی و یا هغوی قصدن یو ځای وژل شوي دي. د جرمني د ولسي جرګې د پریکړې په ځواب کې انقره د جرمني د پارلمان د غړي مخه ونیوله چې غوښتل یې د ترکیې په انجرلیک اډې کې د 250 جرمنی سرتیرو لیدنه وکړي. د جرمنی د پارلمان یو شمېر کسانو چې پکې د حکم د حاکم ګوند غړي هم شامل دي خبرداري ورکړي چې دوی ته اجازه ورنکړي چې د انجرلیک اډې ته ورشي، نو دوی به فشار راولي چې جرمنی ځواکونه له ترکیې څخه ووځي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال کې تندر او سیلابونو لږ تر لږه 4 کسان وژلي دي. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې سیلابونو د ګلستان په ولایت کې د یوې کورنۍ 3 غړي چې مور پلار او یو ماشوم پکې شامل و له ځان سره وړي دي. ایرانی چارواکو ویلي د ګلستان ولایت ځینې برخو ته تللې لارې هم د سیلابونو له کبله تړل شوې دي. او د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشره فدریکا مغیرنی وایي د اوکراین په ختیځ کې شوی اوربن مراتیږي. د غلطه له 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او روس پلوو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې تر 9500 زیات کسان وژل شوي دي. د سلواکیا په مرکز کې د جمعې په ورځ د اروپای ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره لغونډې وروسته مغیرنی ویل هیله لري چې دا وضعیت د نوی آواز د نوی تعلیمي کال د پایل په خاطر داسې وی، بلکې په همدې توګه به د اوربند دوام وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښپښ نیوی په ټول افغانستان کې اوري.
Вообще считаю, что если в Афганистане будет мир, я за то, чтобы была полная демилитаризация. Я сторонник этого.
دا د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د نشدې څلور کاله مخکې ژغ دی چې وایي د حقیقت دی که په افغانستان کې سوله ټینګ شي، زه به د ټولې منځنۍ آسیا د بې وسلې کېدو ملاتړ وکړم. افغان ولسمشر به نن د کریموف د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې اوس به څوک د ازبکستان ولسمشر شي. د کریموف له پخواني سیاسي ژوند او هلو ځلو مو خبرو. د کندوز تخار لویه لاره پرانستل شوه.
منګه ډیر خوشاله سي امنیتي ځواکونه د منګه د غلاره پرانستل او خوش سوله وس خلک په آزاد رفت آمد کوي.
د جرمني سریازم امر کړی چې هغه کډوال ژر له جرمني وباسي چې د پناه غوښتن لیکونه یې نه دي منل شوي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو تازه را رسیدلې سمسونه لولو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي ته ځانګړی شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. د ازبکستان دولتي تلویزیون تیر ماسخوتن د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې اعلان وکړ. کریموف څو ورځې مخکې مغزي ساکته کړې وه، که څه هم له ازبکستان څخه په ورکړل شویو راپورونو کې لا د مخه د نوموړي د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو د دې هیواد چارواکو پرون ماښام په رسمي توګه تایید کړه چې اسلام کریموف مړ شوی دی. خبر لرو چې له افغانستان هم یو پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د کابل استډیو را سره دی. ستانکزی صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ازبکستان سمرقند ښار ته تللی، چیرته چې تمه ده د دغه هیواد پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف خاور ته وسپارل شي. د جمهور رئیس له مرستیال ویاند ښاغلي دواخان مینهپال سره ما شېبه مخکې خبرې وکړلې. هغه ویلي چې ولسمشر نن له ځینو نورو چارواکو سره سمرقند ته روان شوی. ښه ده چې دغه غږ واورو.
اسلام کریموف په جنازه کې د غدل لپاره ازبکستان ته لاړ. هلته اسلام کریموف په پښتنو سیستم مراسمو کې ګډون کړی.
بله، لکه څنګه چې په د خغلی میناپال په خبرو کې اوریدل، ولسمشر به هلته د سمرقند په ښار کې د جنازې په مراسمو کې ګډون کوي. البته تمه ده چې د نړۍ نور مشران هم په دغو مراسمو کې برخه واخلي. اسلام کریموف په 80 کلنۍ باندې د تاشکند ښار په یو روغتون کې د مغزي سکتې په لامله وفات شوی و. تر دې مخکې هم ارګ ماڼۍ پرون په یو بیان کې د کریموف د مړینې په اړه باندې د ولسمشر غنی له قوله خواشینی ښودلې وه او هغه یې د لوی ازایا بللې وه. ولسمشر همداراز ویلي چې افغانستان او ازبکستان ډېر زیات مشترکات لري او د کریموف ځای د افغانستان او سیمې او د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د روابطو په زیاتولو کې ډېر زیات مهم و او ډېر ښه نقش لوبولی و.
بله، ستنغزی صاحب مننه. بیا هم د ازبکستان د ولسمشر په اړه باندې مطلب لرو. د اسلام کریموف له ژوند او سیاسي هلو ځلو مو فریبا ظاهر خبروي.
اسلام کریموف یو وخت د ازبکستان د کمونست ګوند مشر و. د د واکمنۍ تر ډیره پر یوه خطرناک امنیتي سیستم ولاړ و چې د بشري حقونو په سرغړونې او د ولسمشرۍ لپاره په پرله پسې ډول د صلاحیتونو په ډیرېدو تورنه وه. اسلام کریموف په هغه واد کې واکمنی کړې چې په سیستماتیک ډول د سیاسي مخالفینو په ځپلو، د پومبې په کشتونو کې په جبري کار او د امنیتي قواو او پولیسو لخوا په پرله پسې ځورونی شهرت ترلود. د کریموف مرګ ازبکستان له یوې نامعلومې راتلونکي سره مخامخ کړ. په هغه واد کې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته یوازې یو کس مشري کړی و، یو کاملا تړلی هیواد چې د هیڅ ډول ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت تجربه نه لري. اسلام کریموف په 1988 کال کې په سمرقند کې وزیږید او د اقتصاد په برخه کې تحصیل کړی و. د سیاسي ژوند لارې په 1990 کال کې هغه مهال بدله سو چې د ازبک سوسیالیست جمهوریت د کمونیست ګوند مشر سو. دی په 1990 کال کې هغه مهال چې لا هم دغه هیواد د پخواني شوروي اتحاد یوه برخه وه، د ازبکستان مشر سو او څه باندې 2 لسیزې په واک کې پاته سو. کریموف ویلی و که سبا ما وټاکی، زه به اړ یم چې د پارلمان د منحل کېدو حق ولرم او اصلي پریکړه کوونکی به زه خپله واوسم. اسلام کریموف د 1991 کال د اگست پر 1 د ازبکستان خپلواکي اعلان کړه او تر هغه وروسته یې د ازبکستان د ولسمشرۍ لومړني انتخابات وګټل. تر دې وروسته د 15 کلونو په موده کې چې هر ځل یې انتخابات ګټلي، په هغه ورځ به د ده حتی 90% کې ګټلې رایې د لویدیځ لخوا رد کېدلې او انتخابات به نه آزاد او نه عادلانه ګڼل کېدل. دوی دورې انتخابات چې کریموف ګټلی و، د ازبکستان د اساسي قانون له هغې مادې سره په ښکاره ټکر کې وي چې له مخې یې یو کس تر 2 ځله ډیر نه سي انتخابېدلی. اسلام کریموف تورن و چې د اسلامي توندلارۍ د ګواښ په پلمه یې ظالمانه امنیتي اقدامات کړي و. هغه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته د ازبکستان له موقعیت څخه په استفادې له واشنګټن سره اړیکې ټینګې کړې او امریکا به د دوی له خاورې څخه په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په وړاندې عملیات کول. د بشري حقونو فعالان متحده ایالات تورنوي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د ترانزیتي امتیازونو په بدل کې د کریموف پر ظلمونو سترګې پټې کړې دي، خو واشنګټن دغه تورونه ردوي. اسلام کریموف دوی لونې لري، ګلنارا او لولا کریموا، چې ډېری کسان هغوی په ازبکستان کې له حاکم سیستم څخه په ناسمه کار اخیستنه تورنوي. دغه دوی خوندې په 2011 کال کې د سویسی مجلې بیلان لخوا د نړۍ له 300 تر ټولو شتمنو کسانو څخه وبلل سوې. ګلنارا چې ډېر شمېر هغې ته د پلار د احتمالي ځایناستې په سترګه ګوري، له 2014 کال راهیسې په عام ماستر کې نه ده لیدل سوې. پر هغې تور دی چې د فساد په یوه لویه قضیه کې ښکېله وه. د ازبکستان په اساسي قانون کې راغلی چې که ولسمشر د خپلې دندې پر مخ وړلو وړتیا ونه لري، نو د هغې وه د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د 3 میاشتو لپاره مشري کوي، خو د اوږدمهاله مشرۍ لپاره د هغه هیواد په لیست کې اوس مهال د 3 کسانو نومونه اخیستل کېږي. د ازبکستان صدراعظم شوکت میرزایف، د مالیه وزیر رستم عظیموف او د هغه هیواد د ملي امنیت کمیټې مشر رستم عنایتوف د ده احتمالي ځایناستي بلل کېږي. دا به وروسته معلومه سي چې هغه سیاسي خلا چې د اسلام کریموف په مړینې سره په ازبکستان کې رامنځته سوی څوک ټکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کندوز تخار لار چې د افغانستان په شمال ختیځ کې ډیره مهمه لار ده او د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو سره وصلوي پرانستل شو. دا لار له اتلس ورځو راپدېخوا طالبانو بند کړې وه چې د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې پرون ناوخته خلاصه شوه. سیمه ایز خوشحاله دي خو له حکومت غواړي چې د لارې امنیت سیمه ایزو پولیسو ته نسپاري او امنیتي ځواکونه دې هلته ځای پر ځای کړي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز تخار لوی لار له اتلس ورځو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندوز ولایت د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د افغان ګډو ځواکونو له شپږو ورځو راپدې خوا د کندوز تخار د لویې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې دغه لاره تېره ورځ مازدیګر مهال د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر محمد معصوم هاشمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې بیرته فعالې کړې دي او په پوستو کې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې اوس خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دغې لارې تګ راتګ وکړي. بلخوا د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک هم ډیر خوښي څرګندوي چې دغه لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. دغه خلک د کندوز له سیمه ییزې ادارې څخه غواړي چې د دغه لارې په اوږدو کې د کندوز خان آباد ترمنځ د سړک دواړو خواو ته پراته کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو دغه لاره د تل لپاره د طالبانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څو تنو مسافرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نوم مې قیام الدین ده، د خان آباد اوسیدونکی یم. دا لاره اوس ډیره خوشحاله سلو سي، د کندوز تخار لاره خوش سله. نور تقاضا د موږ له دولت نه دا ده، دا لاره باید په یو ښه وجه باندې پاصله دي، باید ښه وي ساتي.
ډیر خوشحالي کوو، مننه کوو ترې چې دا لاره خوش شوله، خو اوس هم هغسې په ډاډه زړه باندې نه ده او نور هم د دولت څخه هیله کوو او امنیت یې تامین کړي.
نو لاره نه وله چې څوک لاړ شي خان آباد یا تخار ته، له دې جان څخه لار سیاحت علاقه جنہ سوګ دل تراسی. نو اوس منګه ډیر خوشاله سي امنیتی ځواکونه د منګه د غلاره پرانستل او خوش سوله وس خلک په آزاد رفت آمد کوي.
دغه مسافران همدارنګ د کندوز له سیمیزو چارواکو څخه غواړي سو د غلاره پوګدو کې د ښه امنیت په خاطر د سیمیزو پولیسو پر ځای د ملي پولیسو او د ملي اردو سرتیري په امنیتی پوسټو کې ځای پر ځای کړي. د یادونه ده چې دغه لوی لاره د اتلس ورځو په موده کې د ترافیکو پر مخ تړلې وه، خو تېر ورځ مازدیګر مهال بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. په ورته وخت کې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه لوی لاره دوی د ملکي خلکو د غوښتنو په اساس خلاصه کړې ده.
افغانستان وای له هندستان او امریکا سره د دوی راتلونکو درې اړخیز غونډه له سیاسي او اقتصادي پلوه د دې هیواد په ګټه ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی دا څرګندونه ورسول هغه وکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ راتلونکو درې اړخیز غونډه بي ضرورت وبلله. تاکل شوی ده چې دا غونډه روانه میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ په حاشیه کې ترسره شي. پر دې موضوع اجمل اند راپور لري.
د افغان ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي هیواد په هر هغه درې اړخیزه یا څو اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان په ګټه وي، هغه که پر اقتصادي مسلو وي، که پر سیاسي مسلو او که په امنیتي مسلو وي برخه اخلي. شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان ټینګار تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ دی او د سیمه ییزې همکارۍ د رامنځته کولو لپاره دا ډول څو اړخیزې غونډې مهمې دي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه هغه درې اړخیزه غونډه چې ټاکل شوې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د افغانستان، امریکا او هندوستان ترمنځ جوړه شي، هدف یې د اقتصادي او سیاسي همکاریو پراختیا ده او افغانستان یې هرکلی کوي. دا ولسمشر اشرف غنی د ویان رسیال دا څرګندونه ورسول هغه وکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ راتلونکي درې اړخیزې خبرې بې ضرورت وبللې. ښاغلی ذکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل پاکستان د دې درې اړخیزې غونډې د اړتیا په اړه ډاډمن نه دی. نوموړي زیاته کړه تر کومه ځایه چې د افغانستان د سولې خبره ده، پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته ژمن دی او په دې اړه یې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په څلور اړخیزو غونډو کې برخه لرلې. خو د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې وټاکي په کومه غونډه کې ګډون ورته ضروری او په کومه کې نه دی. خغلی مرتضوی وایي افغانستان په خپل بهرني سیاست کې یو خپلواک هیواد دی، خپل ټاکي چې کومه غونډه ضرور ده او کومه نه ده. یو بل هیواد نشي کولی چې موږ ته سیاسي نسخه ولیکي. موږ د یو خپلواک هیواد په توګه خپل لومړیتوبونه خپله ټاکو. د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ د دې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اعلان لومړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هند ته د خپل سفر پر مهال د تیرې سې شنبې په ورځ وکړ. که څه هم ده وویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان منځوي کول نه دي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا له ترهګرۍ سره په جګړه کې د پاکستان پر نیت شک لري. ټاکل شوې ده چې دا درې اړخیزه غونډه په څو راتلونکو اونیو کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې جوړه شي. دا ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخنسوري تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ په دې درې اړخیزه غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې او اقتصادي همکاریو خبرې وشي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر د کابل په خواجه روار سیمه کې پرون د استوګنې د اتاویا بلاکونو بشپړه شوې پروژه پرانسته. په دې بلاکونو کې تر 1200 ډېر اپارتمانونه دي. د خواجه روار د بلاکونو د پرانستلو په وخت ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې له اداري فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. جزئیات له کابل د ناجي صاحب په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرته له دې چې د چا یا کومې مشخصې ډلې نوم واخلي، وایي دولتي عواید باید د یوې مشخصې ډلې په لاس ور نه شي چې اصلاحاتو سره مخالف دي. ښاغلي غنی د جمعې په ورځ د کابل د خواجه رواش د هستوګنې د بلاکونو د پروژې پرانیستې پر مهال وویل چې یو شمېر کسانو خپل عواید له لاسه ورکړي او په همدې دلیل په بېلابېلو نومونو غږ اوچتوي. ولسمشر غنی په ټینګار سره وویل که چیرې له فساد سره مبارزه د زان په بای هم تمامیږي، د غلارې تبا دوام ورکړي.
ایجای خلک دیګس کاواید
دلته یو بیل کړی د خباید اواید دی وي محدودې ډلې پلاس ور نشي چې ټول ورځ د اصلاحاتو فحش ور کوي. دا اواید باید د افغانستان خلکو ته پلاس ور شي. صوبات د ټوپک للارې نه راځي، بلکې د خلکو له اعتماد نه په لاس راځي. نو په دې اساس تاسو باور ولرئ، هغه کسان چې چغه وهی د دې لپاره دی چې نور د میلیارډونو ډالرو خوندان کیږي نه، خو زه د هغوی چغو ته پاملرنه نه کوم.
بچی غسه از اینا متوجه ندارم.
له اداري فساد سره مبارزه او د اصلاحاتو ژمنې هغه مسایل دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو تر دې وړاندې هم خلکو ته کړی دي. خو دا چې د ولسمشر غنی هدف له دغه کړیو څخه څوک دي، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداري رئیس غلام حسین فخری څخه مپوښتنه وکړه. سره له دې چې ښاغلی فخری د دغو کسانو مشخص نومونه ونخستل، خو ویل چې په دې برخه کې یو شمېر اندېښنې را پیدا شوې دي.
اصلاحات په څارنوالۍ او قضا برخو کې راغلي دي. همدارنګه هغه اصلاحات چې د ګمرکونو په برخه کې راغلي، دا چې عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی، دا ټول هغه مسایل دي چې یو شمېر کسان یې له ګواښونو سره متوجه کړي او امکان لري چې یو شمېر کسان تبلیغات او تخریبات ترسره کړي او له دې برخې اندېښمن دي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان سوداګر چې د خواجه رواش ښارګوټي د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخیستې وه، ټینګار وکړ که چیرې په هیواد کې د اداري سات مخاوني ولشي، دوی به په بیلابلو برخو کې پنګونی وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل سرګندونو کې ډاډ ورکړ چې له فساد سره به جدي مبارزه وشي.
په راپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی سرګندونه په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد اوریدي. بلورته د کونړ اوسیدونکو وایي په ادارو کې شته فساد په هیواد کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ ډېر مشکلات پیدا کړي دي. خو د کونړ والی وایي چې یوازې د خولې په خبرو په فساد کې ککړ کسان نه پیژندل کیږي، بلکه خلک ته ورته یو ثبوت راوړي چې دوی یاد کسان یا اشخاص ونیسي او حساب ورسره وکړي. لکونړ د ازادي راډیو خبريال روحل انوري راپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای په دولتي ادارو کې د ضوابطو پر ځای د رشوت، خپلوي پالنې، زور او واسطو ډیر تکړه کسان لیدارو لري ساتلي او همدا لري والي دي چې د دولت او ولس ترمنځ فاصله زیاتی کړي، چې ورسره امنیتی او نور ستونزې زیږیدلې دي.
زمانم احسان الله احساس دی رسول آباد د خار اوسیدونکو په ګڼ شمیرو ادارو کې فساد شته دی، او په کم اندازه نه، په لوی کچه فساد شته دی، په هر برخه کې شته دی. د مرکزی دولت باندې غږ کوم چې په کونړ کې د فساد د ریښو د وستلو لپاره جدي اقدام وکړي. په کونړ کې ډیر خلک دغه فساد څخه رنځ وړي، دلته په مختلفو بڼو باندې هغه د مستحق خلکو حق خوړل کیږي.
خانجی لپاره یو اداره کې فساد شته، د سیو اداره باندې چې هغه د فساد نه خالي،
حق دی یو کېږي. مستحق یو کس چې راشي په خپل بس او چوکۍ باندې، خوولې د فساد او د پیسو او د رشوت په مقابل کې نور خلک ګمارل کیږي. د دې بیلګې په کونړ کې مشته، په نور افغانستان کې مشته.
دوی وایي فساد ته زیاته زمينه وکیلانو او په وزارتونو کې ناستو مسولینو برابره کړی ده،
او د فساد زمينه ټول زمونږ وکیلانو ورته برابره کړل. هغه کسان چې پاسي چارواکي دغه ولا واسطه او کرای ولې په زمونږ باندې مقرر کړي، او زما د وکیلانو نم دا وختونه ده چې چا د واسطه کړي دغه سړي د پاره واسطه او چې هغه مستحق دغه ادارې د پاره، او اخل سړی او د ولسمشر نه مې دا وختونه ده چې د پاسدینو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. خاص کر په کونړ کې موږ سره په هر ټیم کې موږ سره ولاړې همکاري وسره.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد هم منی چې په اداري فساد کې ځنی وکیلان لاس لري.
نو فساد شتون لري، فساد شته. نو فساد ته زمين سازي چې دا خپل ټول چارې کې مثال زمين سازي ورته کوي، هغه به داخلي ټول چارواک هم د ولایت په کچه باندې او هم د مرکز په سطح باندې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم په یو شمیر ادارو کې د فساد لشتون انکار نه کوي، خو وایي چې باید ورسره خلک د فساد په منځ وړلو کې پوره مرسته وکړي.
هر وخت مو تماس جوړ نه دي په مالک کې پاسو، په سیاتو ما کې پاسو، په ټول څو نه مالک کې پاسو، چې په پیغام ورو تر لږ چې یو سره د ټول کړه کې پیدا شوه یا چې په ټول تر هغه چې پلانای رسته شو تاسو دا وړي ورته دی. په ټول کړه مبارزه لازمي
والی وای د فساد لمنځه وړلو ته ژمن دی، او د اسنادو ترلاسه کولو سره به د مفسدو چارواکو خلاف اقدام کوي. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په دولتي ادارو کې د فساد شتون خبره کوي چې په دې وروستیو کې ولسمشر غنی له هیواد څخه د دغې ناروغۍ د لرې کولو دپاره هڅې پیل کړي، خو ولسمشر وایي کله چې هم په فساد کې ککړو کسانو ته لاس ور وړي، نو سمدستي پرې د قدرت د انحصار تورونه لګول کیږي.
خبریاست په هنګری کې چیرونکو معلومه کړی چې سپی د انسانانو په خبرو پوهیږي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس چیرونکو وایي د دوی چیرونو وښودله چې سپی د خپلو ماسو له نیمایي کنی برخې د خبرو یا الفاظو د پروسس کولو او لشي برخې د ژغ د زیرو بم د پیژندلو لپاره کار اخلي. د چیرونکو په وینا انسانان هم دقیقا په همدې ډول ژبه او الفاظ پروسس کوي. د دې معنا دا ده چې سپی د خپلو خاوندانو د ژغ له لحنه د هغوی د خبرو په معنا پوهیږي. د مثال په ډول کله چې څښتنې ستاینه کوي یا یې هڅوي، د هغه د خبرو له ډوله پوهیږي. دا د انسان په خبرو د سپو د پوهیدو په اړه لومړنۍ څیړنه ده. څیړونکو دا تحقیق په 14 روزل شوو سپو کړی دی. دوی د څیړنې په مهال د بې معنا خبرو په وړاندې هم د سپو عکس العمل وڅیړه.
اسمت ساروانو چې له تاسو سره معلومات شریکول. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالاکبر سادات لیکي دا شفغنی ورستی وینا ستایم واقعا یو شمیر په فساد ککړ کسان له فساد را ګرځول شوی دی. معلم محمد صادق لیکي د کندهار لژړی ولسوالي زه د هندستان دوستي او د پاکستان تلپاتې دښمنی غواړم. وکیل احمد له کندهار لیکي د نوي تدریسي کال لره رسیدو سره باید تړل شوي ښوونځي بیرته خلاص شي او د درسي کتابونو د کمښت مشکل حل شي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي له ولسمشر دفاع وزیر او د ملي امنیت له عمومي رئیس غواړم چې د هلمند امنیت ته جدي توجه وکړي. اقرا عثماني پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د کندهار کلات پر لوی لار ځینې ځواکونه موټر دروي او پیسې ترې اخلي، باید دې مسلې ته پام وشي. حامد ځلان لیکي نن سبا د جلغوزو د راټولېدو وخت دی، خلک په غرونو کې ګرځي او تیره ورځ هم درې ملکیان په جانخیلو ولسوالي کې د غوټو د راټولېدو پر مهال الوتکو وویشتل. محمد الله کندهار لیکي د لوړو زده کړو وزارت دی له یوه پوهنتونه بل پوهنتون ته تبدیلی نه بندوي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 خپرې شي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجي ساپۍ څخه اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ازبکستان ته ولاړ ترڅو د دغه هیواد د ولسمشر اسلام کریموف د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د پکتیا ولایت چارواکي وای د جانیخیلو د ولسوالۍ د برتنی ول لپاره د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږتنه وسلوال او وژل شوی دي. د کندوز ولایت سیمایز چارواکي وای چې د کندوز تخار لوی لارې د اتل لس ورځو تړل کې دورسته بیرته پرانیستل شو. روسیا وای د دې هیواد ولسمشر ولادمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم سره په دې سلا شو چې پر روان کال کې به د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. جرمنی د ترکیې د قهر د کمیدو لپاره یو ګام مخیسته. ترکان په دې غوسه دي چې د جرمنی پارلمان ویلي دي چې عثماني ترکیې د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال ارمنان په ډله ییز توګه وژلې دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال کې تندر او سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان وژلې. او د روپی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا مغیرنی وایي د اوکراین په ختیځ کې شوی اوربند مراتیږي.
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ صفی الله سانکسی د کابل نننیو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو کې ډېری مطالب او تبصرې په هیواد کې قومي اختلافونو ته د لمن وهلو، د اندېښنو او د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه لیکل شوي. د سرنوشت ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې یو ځل بیا په بېسارې توګه قومي، ژبنیو او سیمه ییزو تعصبونو ته د لمن وهلو پراخې هڅې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې زیاتې شوي دي. د سرمقالې لیکوال په کابل کې د حبیب الله کلکاني خاورې ته د سپارلو د مراسمو په سر رامنځته شوې لانجې ته په اشاره ویلي چې اوس له ځینو اعتراضونو نه د تعصب او نفاق پوی خېږي او باید ژر جره د ورته خوځښتونو مخه ونیول شي. د ملي ارمان ورسپانه هم په یو جلا مطلب کې لیکي چې د حبیب الله کلکاني خاورې ته د سپارلو په مراسمو کې ځینو خلکو هڅه کوله چې قومونه د یو بل په وړاندې ودروي او نوي جنجالونه پیدا کړي. په دغه مطلب کې راغلي چې هڅه وشو څو دا مسأله قومي رنگ واخلي او د خلکو ترمنځ د اختلافونو په سبب جلاوالی رامنځته شي. انیس دولتي ورسپانه په سرمقاله کې لیکلي چې د خلکو او رهبرۍ په کچه د قومي تعصبونو د پراخېدو مخنیوي لپاره باید یووالی زیات شي او اجازه ورنکړل شي چې واړه مسائل یوالی او صمیمیت لمنځه یوسي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان دښمنان په کمین کې ناز دي څو د حکومت د مشرانو ترمنځ له وړو اختلافونو ناوړه ګټه پورته کړي او د لانجې په زیاتولو سره نفاق ته لمن ووهي. د هلمند ډېرې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. دا د ویسا ورځپاڼې د یو بل مطلب عنوان دی. دغه مطلب چې د امریکا د ټایم مجلې له قوله د هلمند دولتي شورا په حوالې لیکل شوی، راغلي چې د حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دا ولایت طالبانو په لاس د سقوط له خطر سره مخ شي. د هلمند د ولایتي شورا د غوغړې په ولسي جرګه کې د یاد ولایت له استازیو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې د هلمند امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره هڅې نه دي کړي. او د سرخط ورځپاڼې هم د خپل تحلیلي مطلب عنوان په سره کرښه داسې لیکلی چې په بادغیس کې د طالبانو عجیبه اقدامات. په بیان کې راغلي چې طالبانو په بادغیس کې د سیمه ییزو زورواکانو په مټ په یاد ولایت کې د پستې طبیعي ځنګلونو ډېره برخه په خپل واک کې نیولې او د حاصلاتو له خرڅې عواید ترلاسه کوي. په مطلب کې زیاته شوې چې طالبان هغه کسان چې د پستې د ځنګلونو په وهلو تورنیږي، جریمه کوي، سونتوکی سوزوي او مالونه یې لیلاموي.
د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي ته ځانګړې شوې ده. تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د پولیو د پرزت د واکسینو کمپاین د درې ورځو په مخه باندې پیل شو او درې ورځې وروسته پای ته ورسید. خو متخصص ډاکټر به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو ته معلومات درکړي چې دا څه ډول خطرناک ناروغي ده او باید ماشومان واکسین کړو. خو ته مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مخه کړو، د جرمني د سرریاسم څرګندونه راخلو. د جرمني سرریاسم انګلا مرکل امر کړی چې د هغو کډوالو د ایستلو چارې دې ګړندې شي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني د پارلمان غړیو د پنځشنبه په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل دا پریکړه جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو له زیاتېدو وروسته د اندېښنو په ځواب کې شوې ده. په همدې حال کې فرانسوي چارواکي د دې هیواد په شمال کې د کډوالو د یو کم د بندولو لپاره د هڅو خبر ورکوي. په دې کم کې د یو شمېر افغانانو په ګډون زرګونه کډوال دی را دي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور لري چې جزئیات یې احمد تکل اوري.
انګلا مرکل تیر کال وروسته له هغه د خلکو او د خپل محافظه کار ګوند غړو له انتقادونو سره مخامخ شو چې نږدې 1 میلیون کډوالو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړه. میرمن مرکل د پنځشنبه په ورځ په پارلمان کې د خپل ګوند استازو ته وویل چې په جرمني کې لا هم یو زیات شمېر هغه بهرنیان دیره دي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي او ټینګار یې وکړ چې دا کډوال باید خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دا د کډوالو په مسله کې د میرمن مرکل په دریس کې د یو څرګند بدلون په معنا ده، ځکه چې هغه لدې مخکې پر کډوالو د هر راز محدودیت د لګولو غوښتنې رد کړې وي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې لیکي چې انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره په واک کې د پاتې کېدو نیت لري، نو ځکه د 215,000 کډوالو د ډیری برخې ایستل به پر دې په اوسنیو فشارونو کې کموالی راولي. په هغو کډوالو کې چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي، ډیری د مراکش، الجزایر، تونس، البانیا، کاسوو، مونتینګرو، سربیا، بوسنیا، غانا او سنګال په څیر د هیوادونو اتباع دي. رویټرز لیکي د دې کسانو غوښتنلیکونه ځکه رد شوي دي چې دوی د سوریې، عراق او افغانستان د اتباعو په څیر نه دي چې خپلو هیوادونو ته نشي ستنېدلی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د مایزیر د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وویل چې 21,000 کسان تیر کال او 15,000 کسان د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له دې هیواده وتلي دي. د مایزیر وویل دی غواړي چې سږ کال 10,000 نور کسان هم خپلو هیوادونو ته ستانه شي. صدراعظم انګلا مرکل د پارلمان لغړو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اندېښنو ته جدي پاملرنه مهمه ده. لبلې خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل د دې هیواد په شمال کې د کلی په نوم د کډوالو کمپ به په تدریجي ډول بند شي. په دې کمپ کې هغه زرګونه کډوال چې برتانیا ته د تلو هیله لري استوګندي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فرانسوي چارواکو په وار وار د دې کمپ د بندولو هڅه کړې. په دې کمپ کې د چارواکو په وینا نږدې 2,000 کډوال دی را دي. په دې کمپ کې د ډیرا کډوالو شمیر په وروستیو میاشتو کې په چټکۍ سره په زیاتېدو دی او د ځینو مرستندویو ټولنو د اټکل مخې دا شمیر 10,000 ته رسیږي. په دې کډوالو کې یو زیات شمیر افغانان، سومالیایان، سودانیان او کردان دي. د کلی ښار سیمه ایزو چارواکو د روان کال په پیل کې د دې کمپ په ځینو برخو کې استوګنځایونه وران کړل، څو کډوال نورو سیمو او څیرمه کمپونو ته تلو ته وهڅوي. په تیر څه کم یو کال کې له 5,000 زیات کډوال له دې کم څخه وتلي او د فرانسې په نورو سیمو کې د کډوالو لپاره ځانګړو جوړو شویو مرکزونو ته تللي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشتنده میزبان شما هستم و روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عارف حسنزای متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در مورد بیماری و سوالاتی که شما از طریق تلفن مطرح میکنین پاسخ بدن. اما قبل از همه گزارش در این مورد داریم که با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 8 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده و این ارقام نشان می‌دهد که واقعات مثبت پولیو در مقایسه با سال گذشته نسبتاً کاهش یافته است. دکتر سردار پرویز رئیس دپارتمان معافیت کتلوی وزارت صحت عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این واقعات در ولایات کابل، پکتیکا، ولسوالی نوزاد هلمند، ولسوالی شاولیکوت قندهار و 4 واقعه آن در ولسوالی شلتن کنر ثبت گردیده است. دکتر پرویز در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب می‌سازد چنین می‌گوید:
مرض است که از باعث نوشیدن و خوردن مواد ملوث با ویروس پولیو وجود نیا و این ویروس وقتی که گرفته میشه در اما این تکثر میکنه و اونجا زیاد میشه. وقتی که تعداد از این زیاد شد، فوق‌العاده زیاد شد، باز از طریق خلاط لنفایی به سیستم عصبی هجوم میارن و در اونجا باعث ربچر یا شکستن یا بندش اونمو بخش عصب میشه و باعث فلج دائمی نزد اطفال میشه.
دکتر پرویز میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. به گفته دکتر پرویز، وزارت صحت عامه در جریان 1 سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی میکند. مقامات وزارت صحت عامه تمام خانواده ها خواستند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر سردار پرویز میگوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر قابل علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
بدبختانه که مرض فلج پولیو هیچ نوع تداوی نداره، ولی یگانه راه نجات از این مرض همان 2 قطره واکسن پولیوس که باید برای هر طفلی که پایین‌تر از 5 سال میباشد در هر بار 2 قطره واکسن بهشان داده شود تا مقاومت وجود از اینها بلند برده شود و توسط ازلی واکسن این میشه که وقایش خواه، ولی اگر یک بار طفل مصاب به این مرض شد هیچ نوع تداوی در هیچ نقطه دنیا نداره.
مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه میکند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسن کودکانشان سهل انگاری میکنند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر دارد. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه در اول در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات مختصر بدین؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از رادیو آزادی. فلج اطفال یکی از امراض انتانی است که توسط ویروس به نام انتیرو ویروس به وجود میه. عموما از طریق دفع مواد غایطه شخصی که مریض است به محیط پخش میشه و از طریق دهن با گرفتن مواد غذایی ملوث، آب ملوث، دستای ملوث انتقال میکنه به شخص سالم و باعث تولید مرض میشه.
دکتر صاحب، قسمه که گفته میشه این مرض ساری هم از بیشتر از کدام طریق انتقال سرایت میکنه از یک طفل به طفل دیگر؟
طوری که من وقتر گفتم، کسی که مصاب ویروس پولیوس یا ویروس فلج اطفال، این وقتی که مواد غایطه را تحریم میکنه ویروس در داخل مواد غایطه به محیط تحریم میشه و اگر این مواد غایطه شخصی که مصاب است در جای صحی دفع نشوه، این باعث پخش شدن از به محیط میشه و میتونه که آب ملوث بسازه، مواد غذایی را ملوث بسازه و بالاخره شخصی که سالم است اگر از این غذای ملوث و آب ملوث استفاده میکنه از طریق دهن انتقال میشه به داخل اما و در داخل اما بعد از تکثر و مراحلی که اگر امکاناتش بود وقت بود توضیح خواهد کردیم که چطور باعث تولید فلج اطفال میشه.
درست است. تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که بیشتر اطفال در کدام سنین به این مصاب میشه و آیا بزرگسالا هم میشه یا خیر؟
بسیار خوب. فلج اطفال میتونه در کلانا هم واقع شه، ولی تارگت ایریا یا جایی که زیادترین مصاب میسازه و باعث اطفال کمتر از 5 سال است. مخاطر است که ما واکسینه برای اطفال کمتر از 5 سال جاتر تدمیق میکنیم، یعنی زیادترین واقعات در اطفال کمتر از 5 سال است، چون مقاومت وجود از یا پایین است و با محیط زیادتر مواجه استن که ملوث شون.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. صدای ما اگر مشنوین صدای رادیویتان را کم کنین، بعد از صحبت کنین.
تشکر. من از مزه غوری
له صدای تانه مشنم بفرمایید سوال تانه بگوین.
کل مسکیته و محترم دکتر صاحب و طول و ردون که کل دنیم دکتر سلامون اولندی کن.
سلام خدمت شما هم بفرمایید.
محترم دکتر صاحب زخمی در پختانه در سدا مرز تاول تال لغا ایتم و عدول لاری بخواد لیوی انسان و بلکه انتقال که آیا دخلیل لاری بخواهم در مرز انتقال کولی که کنیسی کولی او دا مرض یوازې په کوچنیانو کې وي او که په لویانو کې وي او ولې حکومت او ډاکتران او ټول ودې مرض ته بالکل ډېر جدي دي؟ نور هم داسې امراض په نړۍ او زموږ په افغانستان کې هم شته چې د هغو واکسین یا وقایه یا مخنیوی وکړي. په دې تر ټولو دا د قلب مرض ته بیخي ډېر جدي دي. نو داسې زموږ په څاراو کې بعضې بعضې خبرې هم کېږي خو نو هغه انشاءالله د منلو وړ به نه وي.
تماس نیول تا تم سلام دیکھم دس وال در بخش یو انتقال ما قبل نام وی چې ویروس دے غائطہ مواد د مریض نه محیط انتقالی گی بیا دخلی د لارې کچیر د غذایی مواد و اوبه ملوث کیږي انتقالی گی. اما داسې نه چې یو مریض د جوړ سړی څنګ څنګ کینی او د تنفس د ران انتقال وکړي په دې شکل انتقال نشته دی. یعنی مواد غائطه نه تر حقیقي مواد ملوثی وی او به یا غذایی مواد وخت چې جوړ انسان هغه خوري دی غیر نه. بل نظر په سن مووی چې په هر سن کې کېدای شي واقع شي مګر زیاترین واقعات ته 15 ک 50 کالو ټیټو ماشومانو کې دی. اما نظر په دې چې موږ په غشفخانه د صحت فل کې وظیفه اجرا کوي او زه په خپل مسول د جماوري د دوه واقعات یم په نور سنو کې مشته مګر زیاترین واقعات په 15 ک 50 کالو ټیټو ماشومانو کې دي. ولې د موږ هغه کوخ چې مریضان راټولو ته 15 کالو ټیټو ماشومانو کې دغه پروسه د جماوري د مریضان ادامه لري د چې ولې حکومت ډیر ورته جدیت کوي؟ دا تنه د حکومت مساله نه ده. د په کال 1988 کې د سازمان سی جهان د طرق د په ټوله دنیا کې د مبارزه شروع شوه. په هغه وخت کې 125 مملکتو دا ویروس درلود چې بیا بعد د څو کالو د 25 او بلاخره بعد ډیر مبارزه اوس د دوه مملکتو ته چې متاسفانه په کې افغانستان هم شامل دی او پاکستان راټیټ شوی دی. د چې ولې ورته جدیت کوي؟ د دې چې د ویروس په نامه دی ویروس وحشی یادیږي. هر شی چې وحشی شو لغه خطرناک دی او بنان او بل هغه مرض چې دی نه تولیدیږي هغه ډیر خطرناک دی. یا که مرض تولید شو باید د مړینې د ماشوم کېږي او یا هم داسې معیوبیت ورته پیښوي فعال چې تاسو شاید په خپل محیط کې لیدلی وي چې تر اخر د عمره بیا هغه شفایاب نه دی او بل تداوی نه لري. نو په دوه لحاظو دا جدیت په دې کې فوق العاده زیات دی. اگر چې سینه بغل نور امراض په اطفالو کې شته مګر چون هغه تداوی لري باعث د مړینې زیات نه کېږي د دوه خطر دوه ته جدیت ځای امید ده چې د سوال جواب ما خسته.
تشکر ډاکټر صاحب. شما گفته اشاره کردین کم باعث معیوبیت دائمی و تا باعث مرگ هم میشه. در کدام مرحله باعث مرگ میشه؟ آیا این تداوی مثلا آیا اردو پایم و طفل مصاب میشه یا یکیش میشه؟ چی رقم مثلا این پروسه
شده؟ اصلا نظر به مو تحقیقی که ما داریم در شفخانه 3 سال پیش اکثریت واقعات از یک پای طفل مصاب میکرد. ولی متاسفانه 3 سال پیش اولین بار در سال 2013 بود اگر خدا کنه غلط نکرده باشم که ما 7 واقعی داشتیم که هر دو پای مصاب کرده بود و این معنا که حال میتان هر دو پای ما و ای که کجا را مصاب
کشنده در کدام مرحله میرسه که تا طفل میکشه؟
میگن که در 1000 واقعی که مصاب ویروس وحشی پولیو را میگیره یک واقعیش به فلج مبتلا میشه و 999 واقعی دیگه ایزی به شکل سیر میکنه که حتی دکتر هم دو مرحله نمیتونه ایره تشخیص بکنه. مثلا به شکل یک سلفه، تاو، جاندردی، دلبدی، استفراق، باختن اشتیا ای سیر میکنه و بازپسان اگر ای پیشرفت میکنه و به سیستم عصبی میرسه. مخصوصا اگر دکتر سبایی را میشنوه شاید بر دیگر را اگر مشکل باشه در قرن قدامی نخواه
جایی که حرکت وجود تنظیم میکنه در اوج جای میگیره و باعث فلج میشه. این اصل موضوعی بود که کجا را و بالاخره کشنده وقتی است که انمی میکروب به سیستم عصبی برسه. یک قسمت از در وجود در داخل دماغ به نام بصله مرکز است که تنفس، قلب و کل سیستم های حیاتی وجود به اصطلاح چی میکنه کنترل میکنه. اگر این مصاب شد باعث مرگ میشه.
دکتر سب طفل که به می بیماری مبتلا میشه آیا دوامدار باید دوا بگیره یا مو یک حالت به مو یک حالت باقی میمونه؟
متاسفانه مو سوالی که از زبول شده بود چرا حکومت و یا دنیا جدی است. یکی از مسئله جدیت اینه میست که اگر ما وقایه نکنیم و ما جدیت نکنیم و طفل مصاب پولیو یا مرض فلج اطفال شود هیچ تداوی نداره.
نه یعنی در جریانی که پایزی فلج می باشه هیچ دوایی
نداره فقط
دم یک حالت می باشه.
دم یک حالت می باشه. فلج ازی که وقتی واقع شد بعد از 24 الی 36 ساعت تکمیل میشه نه او فلج باز کم میشه نه زیاد.
دم یک حالت
دم یک حالت میمونه که دیگه طفل قدرت زیره نداره که به شکل نرمال را بره و یک مشکل بسیار کلان تا آخر عمر بر مریض باقی میمونه.
دکتر سه اطفال که به می بیماری مبتلا میشن آیا تا سه کمرشان اینا فلج میشن؟ یعنی مثلا اینا میتونن که مواد غایطوی را خود کنترل داشته باشن یا کسی دیگه باید از اینا مواظبت کنه؟
سوال بیخی دیگه به حساب دکتری بود. یک تعداد امراض دیگه هم است که باعث فلج میشه. مثلا اگه دکتر صاحب میشنون ما یک مریضی دیگه هم داره به نام جی بی اس یا گلن بیر سیندروم، یکی و یا ترانسورس میالایتیس که با این فرق میشه. در اینجا مثانه کنترل خود از دست نمیده، فقط و فقط خود میکروب بسیار خوش داره که قسمت حرکی وجود مصاب بساده. پایی که فلج شده به هیچ شکل و حیثیت خود از دست نمیده، حیثیت داره. اگر مریض
فقط حرکت نداره
بس.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم که کدام دوست ما نظر به مشکلات تکنیکی تماسشان قطع شد. شما گفتین که فقط میشه از طریق واکسین وقایه شوه. آیا هر باره که مثلا یک طفل 5 ساله میشه هر باره که می کمپاین آغاز میشه این واکسین شوه؟ اگه میشه یک توصیه هم به خانواده ها داشته باشین که در جریان کمپاین چیگونه اطفال خود ببرن؟ بسیاری چرا اکثریت خانواده ها همین کار مخصوصا در ولایت دوردست نمیکنن؟ اگه یک توصیه داشته باشین بر خانواده ها.
قبل از اینکه به اصل سوال جواب بدیم باز به شخصی که از زابل تماس گرفته بود تماس میگیریم، او گفت که یک آوازه است در بین قریه جات که شما این واکسین نکنین. حتی میگن ما بسیار متامیانه برشان میگم که باعث ازی میشه که اگر در اطفال تطبیق میشه باعث اقامت میشه و باعث امراض دیگه دوج و هیچ امکان نداره از نقطه نظر طبی و یگانه راه ازی فقط تطبیق واکسین است و مراحل مختلف داره که از جمله یکی واکسین روزمره است که برای کل اطفال کارت انداخته میشه و کلینیک میشه، یکی همی کمپاین هایی است که جریان پن که اگر باز خواستین میشه کمپاین ها رو تشریح کنیم که چی وقت میشه.
تماسی دوست ما رو بیریم بعد از سر کمپاین ها صحبت میکنیم. عبدالحمید برادر ما از ولایت هرات، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین.
الحمدلله. از دکتر محترم سوال داشتیم، اونا فرمیدن که هر طفلی که مصاب به پولیو بشه از طریق مواد غایطه ویروس منطقه پخش میکنه و بقیه اطفال مصاب میسازه. من میگم اگر سوال ما اینجایه که اگر یک طفل در هر دور دو قطعه گرفته باشه و وقایع تکمیل شده باشه، خب همین طفل باز هم این مواد غایطه که به منطقه میده از طریق آب و هوا و غذا که
اول فکر کنم به این شکل بود که اگر کسی واکسین بکنه و بعد از مصاب شود، اول کسی که واکسین میکنه و مصاب نمیشه.
نه فکر میکنم تو بود که از طریق مواد که یا غایطه چیزی که بنا اون نزدیک باشن از طریق میتونه با وجود قطره هم داشته باشن میتونه اون مرض بیره.
یعنی کسی که به هیچ شکل نیست. اگر یک طفل ایره طرح میکنه با محیط و شخص دیگه ای که
واکسین قطره گرفته باشه
به هیچ شکل، از این خاطر ما بسیار تاکید میکنیم که طفلکایتان هیچ وقت به واکسین نمونه. هم واکسینای روزمره اش تکمیل میکنین و هم واکسینایی که به پشت خانه شما میه به شکل کمپاین. اگر شما ایره تکمیل بکنین این طفل آزاد است. هیچ امکان نداره به هر شکل ویروسی که مواجه شوه، چون در اینجا انتیبادی هایی که باعث مرگ از این ویروس میشه تیار در داخل وجود از آماده است و به این شکلی مصاب نمیشه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما احسان الله لمر از ولایت لغمان روی خط هستن. بله احسان الله جان سلام علیکم.
جوانده و سخه خوی بخیر قراری ده.
تشکر سلامت باشه.
شما خوب هستید؟ مرکز سخه.
من
احسان الله لمر خبری کن.
خوش آمدین لمر صاحب، بفرمایید.
ژوندۍ اوسي. البته که ډاکټر صاحب په لنډه توګه موږ ته د پولیو د له منځه وړلو طریقه او دغه واکسین موږ سره غن پوه شو چې دغه واکسین استفاده دغه واکسین خو خپل حالتونه لري. بعضې واکسینونه دي هلته خو افغانستان کې متاسفانه داسې هغه نه شته لکه چې واکسین سم وساتل شي. په هغه باندې پوه شو چې دغه واکسین صحیح ده موږ خپل ماشومان ته ورکړو، نو څنګه موږ پوه شو په دغه هغه باندې چې موږ کله واکسین والا راځي موږ منطقې ته واکسین اچوي، نو موږ دغه واکسین وګورو ورته چې دا واکسین رښتیا د دې استفادې وړ ده او که نه. دغه چې له منځه حالات بعضې وخت دغه واکسین له منځه ځي حالات درې حالات
واکسین تطبیق اولین کار چې کړی دی دوی سره یو باکس موجود دی، د دو باکس مابین کې بوتل دی چې په ډبې دی د یخ واکسین په غو کې نگهداری کوي، او که چیرې دا ډبه موجود نه وي او تاسو د خپل جیب راوي او ساده کورتۍ نه بس واکسین مه کړئ. په دې خاطر چې دا په مخصوصه درجه د حرارت کې ساتل کیږي، د یخچالونه چې په کلینیکو کې دي هغه بالکل مطمئن دي، پته چې دا هم په برق دي هم په پټرولو اوتومات. وخت چې برق ځي که څوک بانه د دې جوړوي چې برق پتللی نو اوتومات هغه په فعالیږي یخچال او هغه ساتل کیږي په مخصوصه درجه د حرارت کې. او دا چې په کمپاینو کې تاسو کوڅو ته راځي دوی سره شته دي دا باید تاسو چک کړئ. بله
تشکر ډاکټر صاحب. دوست ما کریم از ولایت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر. اول از صدای رادیو تان کم کنین بعد از سوال تان بگوین.
من نه ډاکټر صاحب سلام علیکم کی جوړانی کوم ډاکټر صاحب سلام بابا شهر په دې ناروغي باندې ځان لویان هم اخته کېدل شي او کنه.
تشکر. کېدای شي جواب وروي. ما د وخت په غسریزه کې وې چې ټول کې دیش مصاب شي، یعنی ما لوی واقعات هم لیدلی مګر ډیر کم. یعنی سړی مثال ورکوم، مثلا ک په یو مملکت کې په کال کې موږ هغه د فلج واقعات تثبیت کړو، تر اوسه په افغانستان کې یعنی نه دی واقع شوی مګر دنیا په واقعات کې شته. دی زیاترین واقعات په ماشومانو کې چې د سن کمتر دی 50 کال دی او 15 ټیټو ماشومانو کې هم زیاترین دی، ولی زیاترین ته 50 کال ټیټ واقع دی شي واقع کېدی شي ولی کم ډیر.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما به اسم جعفری از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم جعفری صاحب، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم السلام. سرت خوبه که ان شاء الله خیرت خواستم و الله خوب است و خون بخیر و ما را در سر سر بیشتر داره د تور جوړې په اړه کې د تور جوړې هم یو ویروسي شکل لري او څه نه لري او بیا دا تور جوړې هم دی وايي چې په چا پورې تر ژوندۍ هم مړي
مننه جعفری صاحب ټول انډیوالانو سره جوړ وسه او زابل لکه چې جایزه مې وړب چې ډیر تماس نیسې زونه معلومی کې چې رادیو هلته ډیره کار ویدل کیږي دوستان هم ډیر دي. دغه د موږ مسله هغه چې دی نن پروګرام په هغه دی په واقعیت فعال ډیر خلاص به درته وایم چې تور ژیړی یو نوی ویروس لري لکه دغه فعال د اطفالو او دا د خولې د لارې نه انتقالیږي. فقط تاسو ډیر کوښښ وکړئ که چیرې داسې واقع سه مواجه کیږئ، یو چې سلمانۍ ته تللی هغه باید پاکه د ګیرې هغه پاکي درته واچوي، څوک چې پیچکاري کوي هغه یې باید. بله
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا